ラジオアザミ。
ورز مو په خیر د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هر کله کوم لمړی خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو خو په اړه د سخت دریزو فرمانونو دوام ته سخت اندېښنه ښودلې د لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونیو ګوترش لیکل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري په کې لیکل شوی له افغان مرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینه سره د بشري مرستو د دوام په اړه خپل مخالفت ته دوام ورکړي په دې لیک کې د هم لیکل شوی چې په افغانستان کې تر دې مخکې هیڅ رژیم نه ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې طالبانو د 2022 کال په ډسمبر کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړې د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر په لیک کې زیاته شوې دا بندیز د افغان مېرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په لیک کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په افغانستان او د ملګرو ملتونو په اعتبار تلپاتې اغیز ولري له بلې غاړې بیا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د شته ستونزو سربېره له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي خو د طالبانو بندیزونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه کمزوري کوي ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو له چارواکو سره خپل تماسونو ته دوام ورکوي څو دوی د ملګرو ملتونو په ادارو کې خزینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي ملګرو ملتونو په خپل پرونی بیان کې دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو هغه پریکړه چې د دې سازمان په ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړي یو ځل بیا غندي او زیاتوي د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار ممانعت هم نړیوالو قوانینو خلاف دی او هم د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټکر کې عمل دی کندهار کې له زندانه د یو طالب چارواکو د خوشي کېدو د هرکلي لپاره هوایي ډزو بې نظمیو په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر کسانو تند غبرګونونه راپارولي د مولا عبدالغني حقبین په نوم د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قوماندانۍ د تروریزم مدیر چې څه موده وړاندې د زنا په تور د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او بندي شوی و د پنجشنبې په ورځ له زندانه خوشي شو په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان د هغه د خوشي کېدو په غبرګون کې ډزې کوي او د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار بې نظمي جوړوي د ټولنیزو رسنیو شمیر کارونکو دا کار غندلی او خپل سریې بللی طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه دي ویلي چې مولا عبدالغني حقبین په کوم تور بندي کړی و او پرته له محکمې یې ولې خوشي کړ طالبان داسې مهال له زندانه خپل یو غړی خوشي کوي چې لا یو شمېر فعالان چې پرې هېڅ جرم هم ثابت نه دی په زندان کې ساتلي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان د هند په غوره لیګ کې د باولرانو د نوملړ دویم ځای کې راغی راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې سره لوبیږي پرون یې د راجستان رایلز لوبډلې درې لوبغاړي آؤټ کړل په دې سیالۍ کې ګجرات د راجستان لوبغاړي لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه د ګجرات لوري بل افغان لوبغاړي نور احمد هم 2 وکټې واخیستې د ګجرات ټایټنز لوري راشد خان نو 13 وکټې لري چې د هند د محمد شامی هم 13 وکټې اخیستې دي خو محمد شامی تر ځکه لومړی مقام اخیستې چې د هغه اکانومي یاد ورکړل شوی ورنځون اوسط راشد خان کم ده د اوکراین دفاع وزارت د بخمود پر خار د روسي ځواکونو د نوي سختو بریدونو خبر ورکوي د اوکراین پوز پرونو ویل چې روسي د دې خار شاوخوا نوي تازه د مسرتي رځي پر ځای کړی دي د اوکراینی پوزیانو په وینا روسي ځواکونو پر بخمود تو غوندیو بریدونه کړی دي د اوکراین د لوی درسي دفتر پرون خبر ورکړ چې په تیرو سلیر وسو ساتونو کې روسي ځواکونو لک تر لګش پته حمله کړی چې بیارتا شاته تمول شوې دي روسي په روسي ورځو کې پر اوکراینی ځواکونو د تو غوندیو حمله زیاتې کړې دي او ټاکل شوی چې نن د بریټانیا د پاچا دریم چارلز د تاج په سرولو رسمي مراسم وشي د پاچا چارلز مور ملکه دویم الیزابت په روسا کال په سپټمبر کې مړ شوه او له تیر وو میاشتې راهیسې زوی پاچا دی ټاکل شوی چې د خول یا تاج پر سرولو ځانګړي مراسم نن په لندن کې په ویسټ منسټر ماڼۍ کې وشي چارلز فلیپ جورج سلور او یا کلنده او د ویلیام او هری په نوم دوه زامن لري ستړي مشي او هیله لارم چې خسار موبایل کړی د ملګرو ملتونو د څېړونکو یوې ډلې په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته ژور اندېښنه ښودلې دي څېړونکو په افغانستان کې له خلکو او طالبانو سره کتلي او خپل ارزونه یې چمتو کړې ده جزئیات یې سړي په دې راپور کې واوري
د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر څېړونکو د افغانستان د اته ورځني سفر په پای کې د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړ دوی ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت خورا اندېښنې وړ دی او لنجونو او ښځو سره تبعیض کېږي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اعلامیه کې چې پرون په جنوا کې خپره شوه، د اپریل له 28 د می تر 9 نیټې د افغانستان د بشري وضعیت ارزونې ته پکې اشاره شوې ده. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په وینا، د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته د طالبانو چارواکو قانوني چوکاټونه مات کړي دي او د تیرو 2 لسیزو هغه لاسته راوړنې له منځه تللې دي چې پکې د نارینه او ښځینه وو ترمنځ د مساوات غوښتنه کېده. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې راغلي دي چې طالبان له دین څخه خپل ځانګړی تفسیر لري چې د اکثر افغانانو لپاره د منلو نه دی. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په راپور کې دې ته هم اشاره شوې ده چې د سترو ننګونو سربیره یو شمېر مؤسسې خپلو حیاتي بشري مرستو ته ادامه ورکوي. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په راپور کې دا خبره هم شوې ده چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښځې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کار کولی شي او ټینګار یې کړی دی چې د شریعت په چوکاټ کې له نارینه و بیل هم د کار اجازه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دې ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي وو چې د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او نړیوال باید په دې برخه کې مداخله ونه کړي. د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې د طالبانو په وینا ویل شوي دي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره هڅې کوي، خو په دې اړه یې دقیق تاریخ نه دی په ډاګه کړی. په تیرو څه باندې 16 میاشتو کې طالبانو تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه بند کړي دي او د پروسه شکال له ډسمبر را پدې خوې پوهنتون ته هم د ښځو او نجونو پر تک تر ثانی امر پوری بندیز ولګاوه. له څه باندې 4 میاشتو راهیسې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او تیره میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان ښځې له کاره منع کړې. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتي دي چې د نړیوالو بشري حقونو له اصولو سره سم باید ښځې او نجونې کار او زده کړو ته پرېږدي او خپلې ژمنې عملي کړي.
اوریدلمو چې د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې له نجونو او ښځو سره د هغوی حقونه نقص کیږي او تبعیضي چلند وسده کیږي، خو په دې راپور کې دا هم لیکل شوی دی چې طالبان ویلي دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره هڅې کوي خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان دننه او بهر د دومره فشارونو سربیره ولې طالبان د نجونو ښوونځي نه پرانیزي؟ احمد شیبر په دې اړه په مرکه کې د سیاسي چارو د کتونکي نجیب آزاد نظر اخیستی دی.
طالبانو تر اوسه هم دا مسله د شمه درت کړی چې موږ انجینر ته د زده کړې اجازه نه ورکو. هم دا وایي چې تر امر ثانی یو په دې باندې کار روان دی، په دې باندې کار روان دی. زه په دې باور یم تر څو فشارونه وارد شي چې د طالبانو سره د یاد افغانستان په مسله کې غربي هیوادونه شکیل شي او غربي هیوادونه شکیلې دا په دې معنی چې یو ادرس شکیل شي او هغه ادرس باندې خورا ډیر خاص شوی دی. هغه تل د افغانستان د پاره ځان یو دروازه کړل پاکستان دی. تر کومه بریده پولیس طالبان خپل د ځینو مشرانو خبرې واوري، حتی د دې د وایز د بیل اف مجاهد څو نه یو څو میاشتې وړاندې دوی به شوانی ستاسو پر سنګي ازادي کې زما سره ملمو ودول کې چې زما په صلاحیت کې وای همدانه مټول انجینر مکتب ته لاندې رنګه سراج الدین حقانی او مثلا عباس طنگزی ځین نور هم د دې دا وینا په پرداګه کړی چې موږ غواړو چې انجینر مکتب.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ځین مشان له دې سره مخالف دي؟
زه په دې باور یم چې د پاکستان نفوس پر ځین اشخاصو یا په ځین مشرانو په ځانګړي توګه هغه چا چې امیر المؤمنین دی ورته وایي پرېږه باندې دی او دا 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 یو ډول سنجول سوی مسله ده. پاکستان په دې مسله کې خورا ډېر رول لوبولی دی تر څو د وکولې چې غربي هیوادونه به د افغانستان په قضیه کې شکیل شي او د پاکستان د ریچې شکیل شي. د پاکستان د ریچې څخه شکیل ده په دې معنی چې پاکستان ته بیا هغه سیاسي او اقتصادي امتیازاتو بحث دی. کله زه فکر نه کوم چې طالبانو کې دنه نه د ځینې مشرانو د دې کار مخالفت هم کړی دی او بیا د حیبت الله دومره واکمن وایي مثلا سراج الدین حقانی یا د نور مشرانو په وړاندې د خپل پر خپل دلیل درېدلی وایي.
خاصه څه فکر نه کوي چې پاکستان په خپله له یو ډېر بد حالت سره مخامخ دی؟ د پاکستان په تاریخ کې دومره اقتصادي وضعیت خراب نه و او که چېرته راپورونو ته وګورو سیاسي ثبات هم په پاکستان کې ټکنۍ ښکاري. یو تازه راپور د جرمني اژانس ورکړی دی چې وسلوال د تحریک طالبان پاکستان غړي چې پخوا به یې په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې عملیات کول، اوس د پنجاب په څنډو کې هم عملیات کوي او د سند خواته هم عملیات تمدید شوي دي. نو په داسې یو حالت کې فکر بیا هم کوي چې پاکستان په دې مسله کې لاس لري؟
پاکستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخ دی، لکه د پاکستان ولس او ملکی حکومت د اقتصادي بحران سره مخ دی. پاکستان جنرالان نن هم په دنه په پاکستان کې په غرب کې میلیونه ډالر چشتنان دي او بیا پاکستان لدی پرته بل څه لري نه په تیرو اویو کلونو کې د دې هغه توجید هم دغه د افغانستان مسله وه د دې د اقتصادي بحران څخه د وتو یوازنۍ لار چې دی ورته ګوري د پاکستان استبلیشمنت ته ګوري هغه بیرته همدغه مسله ده د افغانستان مسله ده د دې د نړۍ څخه همیشه په بل هیڅ تولید باندې د پیسې نه دي اخیستي بل هیڅ ډول بشري قوا نړۍ ته نه ده تولید کړې اما د نیابتي جګړو له لارې د خپراړې پیسې ترلاسه کړې دي
د چارو شنونکو نجیب آزاد چې د طالبانو له خوا د بشري حقوقو د نقص د دلایلو په اړه پوښتنه وکړه
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د پاکستان چین او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې غونډه لري د دې اړخیز غونډې په درشل کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په کابل کې د هم شموله حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کړی دی چې زیاتې پرابور کړي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری د چین د بهرنیو چارو وزیر چین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبري کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری چې په هند کې د شانګهای د غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته پرون له هند د پاکستان په لور د سفر پر مهال په الوتکه کې وویل
د چین د بهرنیو چارو وزیر او همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته را رسیدلی دي له دوی سره به سبا په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه واخلم
د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادلې او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماونینګ د دې غونډې په درشل کې په پکینګ کې خبري غونډې ته وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري ماونینګ زیاته کړه چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ کړي نرم سیاست یې غوره کړي او له ګاونډیو سره دي دوستانه ګاونډیتوب وساتي همداراز له تروریزم سره ټینګه مبارزه وکړي د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دي د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي او خبرې د ورسره وکړي لامیر خان متقی سره په دې سفر کې چې پرون پیل شو د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر حاجی نورالدین عزیزی همداراز د بهرنیو چارو او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر چارواکي ملګري دي متقی به څلور ورځې په پاکستان کې وي او د چین د بهرنیو چارو وزیر چې دای پاکستان ته لومړی رسمي سفر دی نن بیرته پکینګ ته ستنې شي د چین پاکستان او افغانستان ترمنځ له 500 کلونو راهیسې درې اړخیزې غونډې جوړې شي وروستۍ ورته درې اړخیزې غونډه څو اونۍ مخته تر دې په چین کې جوړه شوه چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو په هغې غونډه کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار شوی و
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د پښګر درې اوسیدونکو شکایت کوي چې سړکونه خراب کاندو کا پر دی دوی وای د سړکونو تنګوالي او خرابوالي لامل موټر چپکیږي او ترافیکي پیښې خلکو ته مرشوب لاړوي هلته لګیدي درې ورځې وړاندې هم د موټر چپکیدو پیښه کې لاسو کسانو ته مرګ شوب لاوخته و
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د پښګر درې اوسیدونکو وای سړکونه له پخوا کاندو کا پر او خرابو خو وروسته بارانونو او سیلابونو په بشپړ ډول لکار بستلی دی
زه شمس الرحمن د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر درې د نامکا کلی اوسیدونکی یم موسمي بارانونو سره سړک ډیر خراب شوی دی مکمل دیوالونه یې نړېدلي دي تګ راتګ بېخي نه کیږي کومګدار موټر یې چیزي نو هغه ډیر په زور باندې خيږي
زه فضل حق احمدی د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر درې نامکا کلی اوسیدونکی یم سړک زموږ ډیر خراب دی د بارانونو او د سیلابونو وتلی دي د پښاګر درې او سړک ډیر خراب کړی دی دوه درې میاشتو کې د درې سلور موټر چپاشوي دي مرګوبله تلفات لرو زنانه او ماشومان او بستګراتک ډیر زموږ مشکل دی
د همدی سیمې وسیدونکو نصیر الله جلال راته وویل نورګرام ولسوالی انها وګدي درې لري چې ګڼ سرکونه خلکو په خپل موټو او د ملي پیوستون په همکاري جوړ کړي چې هغه هم په غیر معیاري ډول وستل شوی او دلک باران سره ویجاړیږي.
سړکونه چې ټول خامدي خو شوراګانو په محلي سیستم سره جوړ کړی دي، اکثر ملي پیوستون برنامه لارې دا سړکونه وال شوي دي، خو ټول غیر مسلکي شکل باندې دا سړکونه جوړ شوي دي. موسمي بارانونو د ورختونو دا سړکونه نور هم ویجاړ کړی دي. نو دا په یو میاشت کې چې دی دو پیښې شوي دي، یو چې دی کولتن کې موټر چپه شو، شپږ کسبه کې شهیدان شوي.